مشال رادیو دا محل په پیښور کې د سهار نه او په کابل کې اتنی مې بجې دي. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. اوریدونکو په خبرونه کې د قبایلي سیمو پښتونخوا پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو تر څنګ سندرې هم در خبرو. خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه د پاکستان قومي اسمبلی اپوزیشن مشر پر حکومت غږ کړی چې د باچا خان پونتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی سفیر ویلي د استدلال په ډیپلوماسۍ به د کابل او اسلام آباد اړیکې سموي. او ایرانی ولسمشر له یو شمېر فرانسوي شرکتونو سره موافقې لاسلیک کړي دي. بشپړ خبرونه. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پونتون او آرمی پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تیر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته وویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضربیازب په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. ضرب عذب روان دی. د پاکستان پوځ جنگیږي نو آخر دا څوک دی چې تر دومره لوی جګړې وروسته هم راځي او په ډېر اسانۍ پر آرمی پبلک سکول هم حمله کوي، پر باچا خان پوهنتون هم برید کوي او پر کلیساګانو هم بریدونه کوي. دا څوک دی؟ دوی ته څوک اسانتیاوې برابروي؟ که حکومت پلټنیز عدالتي کمیشن جوړ کړی وای نو دا به معلومه شوی وای او موږ به په اسانۍ خپل دښمن لټولی وو. خورشید شاه زیاته کړه چې د پیښور سکول او چارسدې پوهنتون زده کوونکو میندې او پلرونه هم د پلټنیز عدالتي کمیشن غوښتنه کوي. د ده د څرګندونو په اړه حکومت لا څه نه دي ویلي. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد قانع کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشی کولای.
اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده. باچا خان د افغانستان خلک عزت او احترام په صلحاو پورته دی. هغه شخصیت د عزت پاکستانیانو ته نو دغه چې یو شخصیت هغه سمبول ده. تو سپکه کتل اصلا د هیڅ افغان ولو که په هر موقف کې وسي قابل د درک نه ده.
د جنوري پر شلمه پر باچا خان پوهنتون تر حملې وروسته د پاکستان پوځ ویلي ول چې وسلوال له افغانستانه ورغلي ول خو افغانستان دا تور بې بنسټه بللی و. د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسېدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره امتیازي چلند کوي. د باړې یو شمېر اوسېدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته په نامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی. خو د قبایلي سیمو بیا رغونې چارو ادارې چارواکي د بې وسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. دوی وایي حکومت دې په خپل لیست کې ټول اغېزمن شوي کورونه شامل کړي او خلکو ته تاوان ورکړي. د باړې اوسېدونکو د څرګندونو په اړه د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اورئ. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغېزمن شوي دي. په ډېر اسماعیل خان کې د دې ادارې یوه مشر احسان الله وزیر تېره ورځ مشال راډیو ته وویل د نامنیو او ځنګلونو وهلو له کبله ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شوي دي.
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنګي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي چې چېرته غرونه دي په هغې کښې آپریشن هم کېدلې ډزې هم کېدلې. ځنګلونه د دوی مسکن دی نو چې ځنګلونه ختمېږي لازمي خبره ده چې د ځناور سره هم ختمېږي.
احسان وزیر زیاته کړه پخوا د قبایلي سیمو په غرونو کې ګڼ داسې مارغان او ځناور ول چې اوس نه تر سترګو کېږي. د قبایلي سیمو چارو دفتر فاټا سیکټریټ د ځنګلاتو ادارې مشر حیات علي وایي له تېرو شاوخوا درو کلونو راهیسې د قبایلي سیمو ځنګلي ځناورو ساتنې په موخه اقدامات کړي دي خو د ځانګړې ادارې نه شتون له کبله ځناور او مارغان له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په مخه د نه خوړلو احتجاج پیل کړی دی. د ډیموکراسي ناو په نوم یوې امریکایي خبري ادارې پرون وویل د عبدالفتاح سید جمال الدین او میرزا احمد جانوف په نوم دا درې زندانیان په 2008 زیږیز کال کې د پوځي عملیاتو پر مهال نیول شوي ول خو په 2010 زیږیز کال کې امریکایي ځواکونو د جرم نه ثابتېدو له کبله دا کسان له باګرام پوځي زندان څخه افغان حکومت ته وسپارل. د افغانستان محکمې هم دوه کاله مخکې د دوی د بېګناهۍ حکم ورکړی و خو دوی لا هم په زندان کې دي. د بندیانو د احتجاج په اړه له افغان حکومت څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکا ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قمندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی. نوموړي تیر ماښام د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته په اورېدنه کې ډاډ ورکړ چې د افغانستان ثبات لپاره هلته د اړینو امریکایي سرتیرو شمیر په اړه یوه بشپړه ارزونه به وکړي. د ویل په افغانستان کې به د یوې سطحې تاوتریخوالی تل موجود وي. د ویل که سینټ دی د قومندان په توګه منظور کړي نو په څو میاشتو کې به د افغانستان حالات سم درک کړی شي. نیکولسن به د اوسني قومندان جنرال جان کیمبل پر ځای په افغانستان کې د امریکایي او بهرنیو سرتیرو نوی قومندان وي چې د مارچ په پیل کې یې د کار موده پای ته رسیږي. ایرانی ولسمشر حسن روحانی د فرانسې له ایربس شرکته د 25 ارب امریکایي ډالرو په ارزښت د 113 ملکي الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی ده. د الوتکو اخیستو دا موافقه تېره ورځ په هغه غونډه کې اعلان شو چې پکې روحانی او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند موجود ول. په یاني وخت کې د فرانسې موټرو شرکت پوژا سیتخوین هم له ایراني موټر جوړونکي کمپنۍ خودرو سره د ګاډو جوړولو یوې ګډې پروژې اعلان وکړ چې په 2018 زیږیز کال کې به پیلېږي او هر کال به 200,000 موټر جوړوي. تر دې مخکې روحانی په پاریس کې د فرانسې کاروبارانو ته وویل چې ایران د ختیځ او غرب ترمنځ د بیا پیل شوې سوداګرۍ لپاره مناسب ځای دی. دا د دې محل خبرونه.
سلام پختونخوا،
تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ په منځنۍ صفحه 625 کیلو هرتز اورئ. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر وایي د باچا خان پونتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي.
آخر وہ کون لوگ ہیں جو آپ اتنی بڑی جنگ کے بعد بڑی آسانی کے ساتھ ایف پی ایس پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں، چار سدا پہ بھی حملہ ور ہو رہے ہیں؟
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوی سفیر وای افغان پر باچا خان پوهنتون د حمله سوچ هم نشي کولای.
دغه یو شخصیت هغه سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هیڅ افغان ولو که په هر موقع کې وي قابل د درک نه ده.
د ځنګلي حیات ساتنې ویداره وایي د نامنې له کبله له قبایلي سیمو ډېر ځنګلي ځناور او مارغان تللي دي.
ځنګلونه ختمېږي، لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره هم ختمېږي.
او ایراني ولسمشر په فرانسې کې له یو شمېر کمپنیو سره قراردادونه لاسلیک کړي. سندرې به هم در خبرې کړو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی موضوع ته ورزو. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر سید خورشید شاه وایي د باچا خان پوهنتون برید پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړل شي. پر دې موضوع د معلوماتو لپاره را سره ریاض موساخیل له اسلام آباد د ټلیفون په کرخه دی. ریاض، کدار ته وایست چې خورشید شاه دا خبرې چرته وکړې، څنګه سلسله وکړلی وکړه؟
جی پامیر، دا بیگا چې کما چودری نثار علی خان په اسلام آباد کې خبرې غونډه وکړه، د هغې په جواب کې بیا خورشید شاه په سکر کې د سند خار دی، نو سوال ده کې بیا د خبرې غونډه وکړه او په هغې کې د هر څوک د چودری نثار نوم وانغستو. خو د ده وینا وا چې د نواز شریف په حکومت کې ځینې کسان داسې دي چې هغه د نستوڼي ماران دي. ده وویل چې ځینې خلک غواړي چې دا ضرب ادب اپریشن کم روان دی، دا نور هم اوږد شي او دغه رنګ پوست په دې جنگ کې انخطې پاتې شي. د ده وینا وه چې په حکومت کې د ناستو ځینې خلکو د وسلوالو سره همدردی دي او دوی د لال مسجد په حوالے سره خبرې کول نه غواړي. دغه رنګ چې کما د چارسدې پیښه شوې وه، نو ځینې خلکو د بیمارۍ بانه جوړه کړې وه او په هغې باندې هغه رنګ غندنه ونه کړه کومه چې په کار وه، او دا سیزونه ښایي چې د دې د وسلوالو سره همدردی دي او دغه رنګ نه غواړي چې دغه وسلوالو خلاف ته په بشپړه
د پلټنو کمیشن عدالتي کمیشن په اړه د سرګندونې وکړې، هغه په باره کې کراته وایست.
د ده وینا وه چې په ملک کی کہ وکیلان وجلی کی کہ پروفیسران وجلی کی یا بل کم پیخ کی گی نو دا غیر بار خود عدالتی کمیشن جوڑی گی نو ولج دمر لوی د دہشتگردی پیخ کی گی دمر لوی اپریشن روان دے دا غیر باوجود وسلوال رضی غ پ سکولونو پ گرجو پ جماعتونو باندې حملے کی او کما دا غیر عدالتی کمیشن غختنه کړي چې دا غیر پلټونو د بار دے باید چې عدالتی کمیشن جوړ شي چې سوک خلق د دې وسلوالو مرستې کوي په کوم طریقې سره دا خلک راځي د دونه اپریشنو باوجود څنګه حمله کوي نو په دې باندې ولې خلک غوسه کیږي باید چې د دې پلټونو لپاره دی عدالتي کمیشن جوړ کړی شي چې هر څه عوام ته هم په ډاګه شي او د هغې
د معلومه شي د دوی دښمنان څوک دي. صحیح ده. ډېره زیاته مننه خوشاله اوسې ریاض موسی خیل را سره د ټلیفون په کرښه ول اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان لپاره د افغانستان نوې ټاکل شوې سفیر ډاکټر عمر زاخیلوال وایي د به د استدلال ډیپلوماسۍ لارې اسلام آباد قانی کوي چې د افغانستان سوله او ثبات یې په ګټه دي. د باچا خان پونتون وروستي برید په اړه وویل چې هر افغان که هر ډول دریځ ولري د باچا خان په نوم پر جوړ شوی پونتون د برید کولو فکر هم نشي کولی. د ویل یوازې د سفیر په توګه اسلام آباد ته نه ځي بلکې له پوره صلاحیت سره ورځي او هیله مند دی چې هڅې به یې نتیجې ورکړي. له ډاکټر عمر زاخیلوال لمه پوښتنه وکړه چې پر باچا خان پونتون تر حمله وروسته اسلام آباد او کابل یو ځل بیا پر یو بل تورونه پورې کړي دي، نو پاکستان ته له ورتګ سره به د ده لومړیتوب څه وي؟
ما خپل کوم هدف د قبولۍ د دې وظیفې دا دی چې څنګه په لومړي کې کولی شو چې دغسې اقدامات د دواړو لورو وشي چې دا فضا بهتره شي. زه خصوصا د باچا خان پوهنتون په اړوند باندې زه متیقن یم چې پاکستاني هم په دې پوهېږي چې اول خو افغانستان حکومت نه توان لري او نه د دې چې ګټه ده چې زمونږ د خاورې نه دي د هغوی په خاوره باندې دغسې تروریستي عملیات حمایش. مگر هغه بیا په دغسې یو شخصیت په نامه لاندې چې هغه د پاچا خان نوم د افغانستان خلق عزت و احترام په سلحاو پورته دی، هغه شخصیت ته عزت پاکستانیانو ته هغې مخبیران په افغانستان کښې ده، په جلال آباد کښې ده، مړه په پاکستان کښې شو، مګر هغې ځان خخ دلته کړ. نو د دغسې یو شخصیت هغې سمبول ته تو سپکه کتل اصلا د هېڅ افغان ولو که په هر موقف کښې اوسي، ولو که په هر هدف باندې اوسي، اثر قابل د درک نه ده او متقن چې پاکستان همدا درک لري.
ډاکټر زاخیلوال صاحب، تاسو ویلي چې اعتماد په د اسلام آباد او کابل ترمنځ کم دی، دغه اعتماد کموالی له کبله په یو بل باندې تورونه پورې کوي. پاکستان دا هم وایي چې د پاکستان طالبان دا مهال په کونړ، نورستان او په ننګرهار کې میشت دي. افغان حکومت یې پر ضد اقدامات نه کوي او هغوی دې خواته راوړي او حملې کوي. دې ته څه ځواب وایست؟
مونږ وایو چې د پاکستاني طالبان دلته دې خوا افغانستان د هغوی چې عملیات کړي دي، دوی مطلق تعقیب وایي چې د کونړ نه نیولې تر زابله پورې پاکستاني طالبان راوختي دي، مګر هغه منطقې ته راوختي دي چې په هغې باندې د حکومت تر ولکې لاندې دي، په هغه ساحو کې دي چې په هغې ډلو کښې د حکومت مخالفین فعال دي. مونږ خو چې پاکستان باندې فشار راوړي همدغه دی چې دغسې یو فضا حمایت نه کوي په افغانستان کښې چې هغه باعث د ناامنیت په داخل د افغانستان کښې او د افغانستان نه باعث د ناامنیت پاکستان کښې وګرځي.
افغان ولسمشر اشرف غنی څو ورځې مخکې وویل چې که تر پسرلي پورې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو د سولې بهیر یوه مشخصه نیټه ونه ټاکل شوه او څه نتیجې دې بهیر ورنه کړې، نو ښایي جګړه په افغانستان کې نوره هم زیاته شي. د سولې د بهیر د بیا پیلولو لپاره چې تاسې پاکستان ته اوس د سفیر په توګه ځئ، هلته به تاسې څه هلې ځلې کوئ؟ په څه طریقې باندې به په اسلام آباد فشار راوړئ چې دا د سولې بهیر یوه نتیجه ورکړي؟
افغانستان ته دا قناعت ورکول چې یو آرام افغانستان، یو سوله ایز افغانستان، یو مستقل افغانستان د دوی په ګټه باندې، دوی په تاوان باندې نه دي. افغانستان پخوان چې هرګز پاکستان ته تهدید نه و، په راتلونکي کښې نه شي کېدی. افغانستان آرامي پاکستان ده چې د آرامۍ او د اطمینان باعث ګرځېدی شي. د قناعت ژبه را سره ده، نو زما زیات تمرکز به په همدې باندې وي چې د سوال په شکل نه، په دې د ترحم په شکل هم نه، ځکه په ملي ګټه کښې حتی ترحم هم نه شته. د دوی ګټې، ملي ګټې د پاکستان د افغانستان کښې په سوله کښې خوندي، په لحاظه د خپلو ګټو په خاطر دی قناعت ورکول پکار دي چې په افغانستان کښې د سولې او د سولې د بهیر ملاتړ وکړي.
په پاکستان کښې ډېر زیات افغان کډوال میشت دي. کله هم چې داسې د ناامنۍ پېښه وشي، لکه دا د باچا خان پوهنتون پېښه چې وشوه، نو داسې خبرونه را روان دي چې افغانان نیول کېږي، ځورول کېږي، پولیس یې بیایي، پیسې هم ځنې اخلي. د افغان کډوالو، هلته میشتو کډوالو د ستونزو د هواري لپاره څه پلان لرئ له اوسه؟
زه به مطلق د افغان کډوالو د هغوی د حقوقو مدافع وایم، د هغوی د عزت مدافع بیم، چې د افغان کډوال تر څو چې په پاکستان کښې به اوسي، هغه د کډوالو د حقوقو باید
او ډاکټر صاحب د کابل او د اسلام آباد ترمنځ خو به اعتمادي موجود ده، په یو بل اعتماد نه کوي، او اکثر بیانونه راځي، ولسمشر هم ورکوي، هلته وزیر اعظم ورکوي، د پوځ مشري ورکوي، د بیانونه د یو بل پر ضد او یو بل ملامتي ګرم بولي یو بل. د یو سفیر په توګه باندې لوسه چې تاسو روان یاست په پاکستان، باور کوي تر کومه حده پورې ور باندې کوي، او کنه دا باور به تاسو جوړوي له هغه سره؟
باور به جوړو، چې باور جوړې د باور د نقطې نه به ته شروع کړي. ته به دا باور کوي چې که قوي استدلال موجود وي چې رمې فرشته، نو پاکستان به په افغانستان کې د سولې طرفدار وي، د خپل ګټ په خاطر به طرفدار وي. مګر هغه استدلال به تور سره وشي، هغه شواهد ورته وړاندې شي، هغه اطمینان چې د دوی په کار دی، هغه اطمینان ورته ورکول په کار دي. زه چې پاکستان د زموږ پوره صلاحیتونو سره ځم، په لحاظ نه تنها د استدلال ژبه بلکې د صلاحیت سره ځم.
ل ډاکټر عمر زاخیلوال سره چې په پاکستان کې د افغانستان نوی سفیر ټاکل شوی دی، ل د سره مو مرکه ورده. د افغانستان سفارت چې په اسلام آباد کې دی، د سفارت یو چارواکی راته ویلی ول چې عمر زاخیلوال ټاکل شوی دی چې د یک شنبه پر ورځ باندې اسلام آباد ته ورشي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار لنهو د ماخام تر شپګو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش، په لنډو صفو 2113 14518 1318 او 15218 کلو هرتز اوریدل شي.
اوردونکو د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د ناامنۍ او لکبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان له لوی خطر سره مخامخ شوي دي. د دې ادارې مشران وایي د جګړو لکبله ګڼ ځناور له قبایلي سیمو تللي دي او یا یې هم ژوند زخت اغیزمن شوی دی. دوی وایي بل دا چې د قبایلي سیمو ځنګلونه هم وهل شوي دي چې لکبله یې هلته اوسېدونکي ځناور او مارغان له خپل مسکنه بې برخې شول. مجید بابر معلومات راکوي.
د ځنګلي ځناورو د خوندیتوب په اړه یو اداره وزیرستان کنزرویشن وایي چې په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له کبله د دغو سیمو ځنګلونه او ځنګلي مارغان او نور ځناور د سخت خطر سره مخ دي. په ډیر اسماعیل خان کې د یادې ادارې مشر احسان الله وزیر مشال ریډیو ته په دې اړه وویل،
ډېر داسې ځناور دي چې هغه د دې جنگي حالاتو وجې ډېر په زیات شمېر سره دا علاقه هم پرېښودلې ده او ورسره ورسره ډېر زیات متاثر شوي هم دي. مونږ ورته شوډر وایو، شور چې کوم دی هغه د غرو د علاقو سمه سیمې ته راغلی و، سمې علاقې ته راغلی و، د دې جنګي حالات د وجې چې چېرته غرونه دي په هغې کې مطلب دی چې آپریشن هم کېدلې، د ډزې هم کېدلې، ګیدړان هم دي، ریچ چې کومه ده مونږ ورته یزر وایو، ورته خارو هم وایو، داسې ځای په ځای مخکې کېدل. اوس هغې هم هیڅ وجود نشته او چاته په نظر نه راځي. نو ځنګلونه د دوی هبیتاټ دي او د دوی مسکن دی. نو چې ځنګلونه ختمېږي، لازمي خبره ده چې دا ځناور ورسره ورسره هم ختمېږي.
احسان الله وزیر زیاتوي چې په یادو سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب په اړه چونکې کومه حکومتي اداره نشته، نو د دې له امله د دغو سیمو قدرتي حسن د خطر سره مخ دی.
د دې د پروټکشن د کنزرویشن لپاره داسې څه ګامونه نه دي پورته شوي چې هغه مطلب دی چې داسې تصریح بخش شي چې د دوی کنزرویشن وشي. دا هم بالکل وجود لري، مخکې به ډېر زیات وي، خو اوس هغه شا نشته. او یو خو دا خبره هم ده چې دې طرف ته چې کوم طرف ته دغه سلیمانی مرخور دي یا قبري اوریال دي، دې طرف کې داسې جنګونه هم مطلب نه دي شوي کوم چې په د افغانستان پوله ته نږدې چې کومه تده شوي دي. نو په دې وجه لکه د دوی وجود اوس هم موجود دی.
په دې اړه مو چې کله د قبایلي سیمو د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د ځنګلونو د ادارې ډایرکټر حیات علي نه وپوښتل چې په قبایلي سیمو کې د ځنګلي حیات د خوندیتوب لپاره دوی څه هلې ځلې کوي او کنه، نو نوموړی وایي
په فاټا کې انډیپندنت وایلډ لایف ډیپارټمنټ شته. موږ دلته وایلډ حقیقي چې د سیمه فورست ډیپارټمنټ جوړي، وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړي، دلته کې فورست ډیپارټمنټ کارونکي وایلډ لایف ډیپارټمنټ نشته. موږ دا ښکار کړی دی چې 2012-13 نه یو پیسیون موږ جوړ کړی دی چې هغه د وایلډ لایف ډیپارټمنټ جوړ کړی دی. څنګه چې په پاټا کې چې کوم سپیشیز دی، دا ټول د ستان کې او تر ټولو چې هغه د ځنګلات کې دا د تر موږ ګرېټ ګرېټ فارست. نو دا لاندې پلین چې دی په دې کې ځان نو وایلډ لایف سپیشیز او ریر کی او لپاکې
د حیات علی په خبره دا مهال په قبایلي سیمو کې برفانی میلوګان، ځنګلي ګیدړان، ځنګلي ګډان، حسای، مارخور، افغان وړیال، زرکی، زانی، تنزری، سپین او خړ بازونه او یو شمیر نور ځنګلي ځناور په سیمه کې د ناکرارۍ او صحیح خصمانۍ د نشټوالي له امله د خطر سره مخ دي.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې دندې
د سیمې امنیتي ستونزې.
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په
کرښه. اقتصادي خبرونه.
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
هر ورځ د سهار له نو د ماښام تر شپږو بجو له مشال راډیو.
اردوونکو د قبایلي سیمې خیبر باړې اوسیدونکي د هغو سیمو بیا رغونې له حکومتي څانګې شکایت کوي چې په سروې کې یو شمېر داسې کورونه پرېښي دي چې په نامنیو کې زیانمن شوي ول. دوی تېره ورځ له مشال راډیو سره په خبرو کې د قبایلي سیمو بیا رغونې ادارې پر چارواکو د امتیازي یا توپیري چلند تور پورې کړ او وی ویل چې چارواکي د بېوسه خلکو زیانمن شوي کورونه په سروې کې نه لیکي. د باړې اوسیدونکي وایي حکومت دې داسې پلان جوړ کړي چې له شوي تاوان سره سم د خلکو ته پیسې ورکړي. تفصیل فرهاد شینوار راکوي.
د خیبر جنسې د باړې خلک وایي چې دوی د فاټا د بیا بحالې څانګې د هغې سروې نه مطمئن نه دي چې د ورانو شو کورونو د بیا جوړولو لپاره یې پیل کړې ده. دوی وایي دې لپاره یې سم اصول نه دي ټاکلي او د بې وسه خلکو ړنګ شوي کورونه پکې څوک نه لیکي. په دې حکله د باړې ملک دین خیلو سیمې یو مشر هاشم اپریدی مشال ریډیو ته وایي
کورونه دي چې حکومت په ډزو لګېدلي دي یا په قومي هغه کې ویرون شوي دي ختم شوي دي. هغه کورونه هم نه لیکي او 40% ناکام هم نه لیکي. یو کلم چې مونږ تحصیلدار صاحب یا ای پی ایس سره ملاو شو نو هغه په جواب کې دا وایي چې دا مونږ خپله فټا سیکرټریټ یوه طریقه جوړه کړې ده چې 40% ناکام به کور نه کوي. بل داسې هم دي چې په ډېرو ځایونو کې په کمو ځایونو کې شروع شوي ده په دوه کورونه وکي وسلتې پوتې اوس او دا لکه کومه سروې روانه شوې ده هېڅ کس مونږ ته مطمئن نه یو. زیات پرې دي ولې ګولي کې په زود یو کمیشن جوړ کړی شي و په خپله چکر وخی چې کوم حقدور وي وایي لیکي چې کوم نوی حقدور نه مړی لیکي. شپږ وو کال کرفیو او اپریشن تیر شو. په کوردو یو سړی به یو غولي وي هغه به 40 لک روپیه تاوان پکې شوی وي. په کوردو چې هغه 40 لک روپیه یو ته ولیکي کنه یو سړی دی چې 100 روپیه تاوان شوی چې هغه 100 روپیه ته ولیکي.
او د باړې کمرخیلو یو تن ولی پر دی وایي کور وران شوی خو تر اوسه ورلا په دې سروې کې ونه لیکل شو.
مختلف چې درې کمرې کوټې ویرونه شوی وي بدلنی وا کنه جی بدا کې هو بس مونږ ته کډې را وکړلې نو بس برانو را وګرولې او بس ځان پرته نه 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 دی جوړې شوی کنه بل ورځ چې چیکینګ کړلې وین کته او هغه یې نکړلې کنه مونږ دا ویل غوړي چې لکه په نورې جلسو کې څنګه شوی دا سروې هغه په متبد د وشي چې غریب سړی لا چې بدا کې ترجیح نشي ورکول نو دا خو ډېر افسوس خبره وو. بیا
د باړې د خلکو د شکایتونو په حق لمو د فاټا د بیا بحالې څنګه د خیبر جنسې مشر یوسف سره رابطه وشوه خو دوی په دې حکله د څه ډول معلوماتو راکولو نه ډډه وکړه. د خیبر انتظامی چارواکي وایي چې په باړه کې خواوشه اووه کاله د وسلوالو په ضد ترسره شوو پوځي عملیاتو جګړو په وخت په زرګونه کورونه ویجاړ شوي دي او د دغه کورونو د بیا رغولو لپاره حکومت د فاټا د بیا بحالۍ د څانګې په ذریعه خواوشه شپږ میاشتې وړاندې یوه سروې پیل کړې ده. او پولیټیکل چارواکو ویلي وو چې مکمل وران شوي کور لپاره به 4 لک روپۍ او نیم وران شوي کور لپاره به 1 لک او 15000 روپۍ ورکولای شي. خو د سیمې متاثره شوي خلک بیا وایي تر اوسه ورته څه معاوضه نه ده ملاو شوي. فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر ایجنسی.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه 120 کیلو هرتز او په www.mashalradio.com اوري. د افغانستان لپاره د امریکایي ځواکونو نوې نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر وایي افغان ځواکونه به کلونه وخت ته اړتیا ولري چې د خپل هیواد امنیت ټینګولو توان پیدا کړي. د تیره ورځ د امریکا سینټ پوځي خدماتو کمیټې ته ډاډ ورکړ چې په افغانستان کې د ثبات راوستلو لپاره به هلته د امریکایي سرتیرو راتلونکي شمیر په اړه څېړنه وکړي. نیکولسن وویل د افغانستان امنیتي وضعیت په خرابېدو دی. تفصیل فرشته جلال زیرا کوي.
جنرال نیکلسن پرون د امریکا له سنا د تایید اخیستلو لپاره په خپله وینا کې وویل چې که چیرې دی په افغانستان کې د امریکایي قواو د قوماندانۍ لپاره وټاکل سي، په څو میاشتو کې به د دې هیواد د وضعیت په اړه یو بشپړ تصویر وړاندې کړي. دی به په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د تلونکي قوماندان جنرال جان کیمبل پر ځای چې د مارچ په میاشت کې تقاعد کوي په کار پیل وکړي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د جنرال کیمبل په ټینګار پریکړه وکړه چې د 2018 میلادي کال تر پایه د ټولو عسکرو د ایستلو پلان وځندوي، خو وی ویل چې یوازې 15,000 عسكر به په افغانستان کې پرېږدي. جنرال جان نیکلسن له هغو لوړ رتبه امریکایي پوځیانو دی چې یو محل په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د شمیر د کمولو لپاره د ولسمشر اوباما د کړنلارې ملاتړ کړی و، خو پرون یې سنا ته په وینا کې وویل چې د کیمبل د وړاندیز ملاتړ کوي او په افغانستان کې د اوس مهال لپاره د عسکرو پاته کېدل غوره ګڼي. د پرون وویل چې د دې لپاره چې افغانستان یو وار بیا د تروریستانو په اړه بدل نه شي، باید د ځواکونو دقیق شمیر او د هغوی لپاره کافي امکانات په پام کې ونیول شي. اوس مهال نظر سو امریکایي عسكر په افغانستان کې ډیر دي چې هدف یې د افغان پوځیانو روزل او د تروریزم ضد مبارزه جاری ساتل دي. جنرال نیکلسن پرون د امریکا د سنا له جمهور غوښتونکو غړي لینزي کراهم سره په خبرو کې اندېښنه څرګنده کړه چې د عسکرو د شمیر له کمیدو سره به هغوی ونه توانیږي چې تروریزم ضد ماموریت سم پر مخ بوزي. جنرال نیکلسن که څه هم په افغانستان کې د 8,900 امریکایي عسکرو د موجودیت ملاتړ وکړ، خو ویل چې د اړتیا وړ شمیرې د معلومولو لپاره باید خپل څېړنه وکړي. که څه هم امریکایي ځواکونه له وسلو او طالبانو سره په مخامخ جګړه کې برخه نه لري، خو جنرال نیکلسن وویل زه دا تصور هم نشم کولای چې کده کندهار په سیریو ستراتیژیک شار په خطر کې سي امریکایي ځواکونه به لاس تر زنی پاتې شي. د امریکایي جنرال وویل موږ باید اجازه ورنه کړو چې کندهار بیا د طالبانو لاس ته ولویږي. د امریکا د سنا د وسلوالو خدماتو د کمیټې پرونی غونډې ته په وینا کې د جمهور غوښتونکو ګوند غړي جان مکین وویل له عراق زموږ ناڅاپي وطنې او تر هغه وروسته بحران باید راته څرګنده کړي وي چې جګړې یوازې په دې پای ته نه رسیږي چې سیاستوال یې نه غواړي. هیڅ سیاستوال نشي کولای چې له افغانستان او شاوخوا سیمې د افراطي ډلو د تروریستي فعالیتونو د خطر د پای وخت وټاکي. جنرال نیکلسن د جان مکین د دې خبرو په جواب کې وویل زه ستاسو په خبره پوهیږم، خدا افغانستان دی، په افغانستان کې به تل څه ناڅه تشدد روان وي. د لوړ رتبه جنرال د امریکا په دفاع وزارت کې 14 میاشتې د افغانستان او پاکستان د چارو د هماهنګۍ د ادارې مشري کړې ده.
د فرشتې جلال زی رپورټ مو ورده اوریدونکو راځي د سلام پښتونخوا په دې برخه کې درته د ګلپاڼې په غږ دغه سندره در نشر کړو. د ګلپانې په غږ مو سندره اورېده. دا مهال تاسو مشال راډیو ته غوږ یاست. موږ غږ په منځني څپه شپږ سوه یو ویشت کیلو هرتز اورې. په پېښور کې 9:30 او په کابل کې 9:00 شوې. د خبرونو لنډیز د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر او د پیپلز ګوند سیاستوال خورشید شاه پر وفاقي حکومت غږ کړی چې د باچا خان پوهنتون او عربي پبلک سکول بریدونو پلټنو لپاره د عدالتي کمیشن جوړ کړي. نوموړي تېر ماښام په سکهر کې خبریالانو ته ویل دا غوښتنه یې حق دی چې معلومه شي چې د ضرب اعظم په نوم پر پوځي عملیاتو سربیره وسلوال ولې د بریدونو وړتیا لري. د پاکستان لپاره د افغانستان نوی ټاکل شوی سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي د استدلال په ډیپلوماسۍ به اسلام آباد خاني کړي چې د افغانستان سولې ملاتړ وکړي. نوموړي تېره ورځ له مشال راډیو سره په ځانګړې مرکه کې د باچا خان پوهنتون وروستي برید په اړه وویل. هیڅ افغان د باچا خان په نوم پر جوړ شوي پوهنتون د برید کولو فکر هم نشي کولای. د قبایلی سیمې باړې اوسیدونکو تور پورې کړی چې د هغو سیمو بیا رغونې حکومتي اداره امتیازي چلند ورسره کوي. د باړې یو شمېر اوسیدونکو تېره ورځ مشال راډیو ته ویل په ناامنیو کې د ګڼو خلکو کورونه ړنګ شوي یا ورته زیان رسېدلی، خو د قبایلی سیمو بیا رغونو چارو ادارې چارواکي د بېوسه او ګڼو ځپل شویو خلکو کورونه په سروې کې نه شاملوي. د باړې اوسیدونکو دې څرګندونو په اړه د قبایلی سیمو بیا رغونې ادارې څه نه دي ویلي. د ځنګلي ځناورو ساتنې او خوندیتوب یوه اداره وزیرستان کنزرویشن وایي د نامنیو له کبله د قبایلي سیمو ځنګلي ځناور او مارغان زخت اغیزمن شوي دي. په افغانستان کې درې زندانیانو د خپل خلاصون په مخه د نه خوړو احتجاج پیل کړی چې افغان حکومت یې لا په اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر باراک اوباما نومول شوی قومندان جنرال جان نیکولسن جونیئر پرون وویل په افغانستان کې امنیتي حالت په خرابېدو دی او ایراني ولسمشر حسن روحاني د فرانسې په سفر دی او لیربیس شرکت یې د 25 اربا امریکایي ډالرو په ارزښت یو سل اتلس ملکی الوتکو اخیستو سودا لاسلیک کړی. او اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال راډیو خبریال رابی اکرم خان د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو اداریو ته کتنه کړې.
جنگ ورځپاڼه خپلې درې کلي کې داخله وزارت د ترهګرۍ یرې له وجې غونډ ملکي سکولونو کالجونو او پوهنتونو د امنیت انتظامات د سختولو هدایت کړی دی او د یو درشم تاریخ نه مخکې د تعلیمي ادارو سیکیورټي لپاره یوه کړنلاره د جوړولو فیصله کړې ده. ادارې وایي د پېښور په آرمی پبلک سکول او د چرسدې په باچا خان پوهنتون بریدونو نه پس اولس تحفظاتو کې اضافه شوې ده او دا ځکه چې دا نه معلومیږي چې ولې په فوري توګه تعلیمي ادارې بندې کړې شوې. ادارې مخکې لیکي کله ویل کېږي چې د یخ موسم له وجې او کله د دې لامل د وسلوالو لاړه خانوی امکانی بریدونو په اړه اطلاعات خودل کیږي. دا د خبرې ته تکویت ورکوي چې تعلیمي ادارې د امنیت د هرې لوجې بندې کړې شوې دي. ادارې وایي د پاکستان اولس د څو کلونو راسې ترهګري برداشت کوي، خو د ترهګرۍ خلاف جنگ سرته رسول لپاره ضروري ده چې د امنیت په لړ کې اولس د هر څه ریښه او صفه وویلې شي چې هغه خپل ځان د هر قسم حالاتو لپاره تیار ساتي. په همدې موضوع مشرق ورځپاڼه خپلې درې کې لیکي او وایي چې د خیبر پښتونخوا صوبایي حکومت دا وینه چې د صوبې 4500 تعلیمي ادارو ته سیکیورټي نشي ورکولی دا د بیوسی او ریاستی کمزوری خای. ادارې په وینا د خیبر پښتونخوا حکومت کسلوش په تزر تعلیمي ادارو ته مکمل سکیورټی نشي ورکولې، نو کم از کم حساس تعلیمي ادارو ته خوبه ورکولې شي او حکومت دا هم کولې شي چې ریټایر شوی امنیتی اهلکاران د سکولونو حفاظت لپاره برتی کړي. ادارې وایي چې د امنیت په لړ کې د سکولونو بندول په خپل سي خود دې د بندولو سره خطا سر نه ملاويږي. کوشش دا پکار دی چې څومره زرو شي سکیورټی انتظاماتو ته د حتمی شکل ورکړي او تعلیمي ادارې د کولاو کړي شي. آج رسپان خپل ادارې کلی کې د خیبر پښتونخوا ډاکټرانو بیا د خپل حقوقو لپاره د احتجاج اعلان کړی دی. ادارې وایي حکومت صحیح دی او که ډاکټران، خو په دې کې هیڅ شک نشته چې د احتجاجونو له وجې نقصان صرف د مریضانو کیږي او دا هغه مریضان وي چې په سرکاري هسپتالونو کې په علاج مجبور وي. ادارې په وینا خبر دا وي چې حکومت د غریب ولس حالاتو ته وګوري او دا حقیقت حکومت او ډاکټران دواړه تسلیم کړي چې د شفاخانو بنیادي مقصد ولس ته اسانتیا ورکول دي او که داسې نه وي نو بیا ټول د صحت نظام په قومي خزانې به بوج وي. ادارې اخري کلي کې حکومت او ډاکټرانو ترمنځ مذاکرات سموده مخکې هم شوي وو، نو اوس داسې بیا څه په دغه مذاکراتو کې پاتې شوي وو چې خبره احتجاج پورې راغله. اوس پکار دی چې څه کموالی هم پاتې شوي وي چې د هغې د ذمېوارانو نه تپوس وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ وپاڼې د چین او پاکستان ترمنځ پر هغې موافقې لیکنه خپره کړې چې تر مخه به یې بیجینګ د بېخپینا یا انفراسټرکچر او په نورو پرمختیایي پروژو کې له اسلام آباد سره مرسته کوي. بلخوا فارن پالیسی مجلی د افغانستان روغې جوړې بهیر په اړه د امریکا تیر کال هغه بیان څېړلی چې پکې راغلی ول واشنگټن افغان طالبان د سولې د بهیر مهمه برخه بولي، نو ځکه به یې پر ضد کار روایي نه کوي. د دواړو لیکنو مهمه برخه ملیحه امیرزاده اوروي.
بلومبرګ ویبپاڼې لیکي د پاکستان او چین ترمنځ د یوې موافقې پس اسلام آباد تمه لري چې روان کال د انرژي پروژو په مد کې د استعمالیدونکو یو بلین ډالرو نیمې پیسې ورته بیجینګ ورکړي. د دغه موافقې مقصد په راتلونکو کلونو کې په بنیادي ډانچه یا انفراسټرکچر جوړولو کې د پاکستان حکومت مرسته کول دي. د بلومبرګ نیو انرژي فاینانس په خبره پاکستان د ټول 25 گیگا واټ انرژي پیداوار لپاره له اوبو نه پر پیدا کېدونکې بجلی ترڅنګ د تیلو او سکرو نه په برقي پیداوار تکیه کوي. ویبپاڼې لیکي د پاکستان سره باندې 13 کروڑ آبادۍ زیاتره خلک د بجلی له لوډ شیډنګ نه متاثره دي. تیر کال هم د پاکستان او چین ترمنځ 15 بلین ډالرو برابر د اقتصادي راهداري پر پروژې لاسلیکونه وشو. د نړیوال بانک یو رپورټ وایي له دغه تړون پس په پاکستان کې د سرمایه کاری په حواله سوچ مثبت شوی دی او ورسره په هیواد کې د اوږدمهاله ودې استعداد هم زیات شوی دی. د پاکستان متبادل انرژي د پرمختګ بورډ مشر سید عقیل حسین جعفری وایي په سند صوبه کې د هوا له لارې د توانایي حاصلولو شپږو منصوبو سره په دغه هیواد کې 308 میگاواټ انرژي پیدا کیږي. د نوموړي په خبره کچرې په سیمه کې دغه پروژې 800 سیوا شي، نو کېدی شي د روان کال تر اخیره د انرژي پیداوار 800 میگاواټ ته ورسیږي. دغه په خبره په بارنو هیوادونو کې پرمختیایي بانکونه کېدی شي د پروژو لپاره د ضروري فنډونو زیاتره برخه ورکړي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي د تیر کال په نومبر کې د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګون اعلان وکړ چې دغه هیواد د افغانانو په مشرۍ د سولې په بهیر کې افغان طالبان یو مهمه برخه ګڼي، نو ځکه د اعتماد سازۍ لپاره به پوز نور د دغه ډلې خلاف د ترهګرۍ ضد عملیات نه کوي. مجله لیکي د 2009 کال نه راپه دې خوا چې هغه وخت د امریکا ولسمشر په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سیوا کړ، دغه اعلان د کابل په اړه د واشنگټن په پالیسۍ کې یو مهم بدلون وبلل شو. مجله لیکي دغه بخنه او د سولې په خبرو اترو کې د ګډون دغه وړاندیز حقانی شبکې ته ورنکړل شو. مجله لیکي په دغه بلنه کې د حقانی شبکې نه شاملول د افغان ولسمشر اشرف غنی لپاره ستونزمن ثابت شوی دی چې د امن خبرې اترې بیا شروع کول او له طالبانو سره جنگبندي غواړي. مجله زیاتوي د سولې په خبرو اترو کې یو مهمه مسله دا ده چې د حقانی شبکې مسلې په اړه امریکایي کړنلاره په بېمانه پاتې کېدو ده، هغه ځکه چې په افغانستان کې جنوبي برخه ناکراره شوې ده او هلته جنگ روان دی. مجله لیکي دغه شانډلې په ترهګر بللو سره دا تمه کول معقول نه دي چې ګواکې دوی به له طالبانو سره د مذاکراتو ملاتړ وکړي او دوامدار امن به ترلاسه شي. مجله لیکي په 2010 کال کې له پخواني افغان ولسمشر حامد کرزي سره د سراج الدین حقانی نیغ په نیغه ملاقات باوجود یې اوس هم نوم د امریکا استخباراتي ادارې اف بی آی د مطلوبو کسانو په فهرست کې شامل دي او په سر یې د 10 ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
زموږک په منځنۍ سپ شپږ سوا یویش کلو هرتز اوري او ورسره ورسره پر ډبلیو 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 ټکه مشال ریډیو ټکه کام هم زموږه غوري پر فیسبوک هم تاسو کولی شئ چې زموږ خبرونه شننې تبصری او ورسره ورسره خبرونه رپورټونه ترلاسه کړئ. هلته ولولئ ورسره دا هم کو موږ پر فیسبوک ویډیوګانې هم خپرو. څومره خبری ویډیوګانې دي یا کلتوري ویډیوګانې دي دا ټول موږ هلته خپرو، تاسو ورتللی شئ او هغه ویډیوګانې لیدلی هم شئ. ایرانی ولسمشر حسن روحانی په فرانسې کې له یو شمېر شرکتونو سره قراردادونه لاسلیک کړي دي. نوموړي تېره ورځ د ایرباس له شرکت سره د 138 ملکي الوتکو اخیستو قرارداد وکړ. پر دې وخت د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند هم موجود وو. هلته د فرانسې موټرو کمپنۍ پوژوا اعلان وکړ چې 2012 زیږیز کال کې به د ایران موټرو له یوې کمپنۍ سره د ګاډو جوړولو ګډه پروژه پیل کړي. روحاني فرانسوي پانګوال په خپل هیواد کې سرمایه کاری ته وهڅول. نور د فرشتې جلزی په رپورټ کې
حسن روحانی په تیرو دوو لسیزو کې د ایران د حکومت لومړی مشر دی چې اروپا ته رسمي سفر کوي. روحانی پرون د فرانسې پانګوال په خپل هیواد کې پانګونې ته وهڅول.
هدف ما از این روابط سرمایه گذاری در
د دې اړیکو زموږ هدف په ایران کې د فرانسې پانګونه د څو ځوانو ایرانیانو ته کارونه پیدا سي او دواړو هیوادونو ته نوی مارکیټ پرانیستل سي. دا به د دواړو هیوادونو ولسونو ته ګټه وکړي. پر ایران د امریکا او اروپایي اتحادیې بندیزونه د جنوري په 14مه په عملي ډول پای ته ورسیدل. خو پر دې هیواد د یو شمېر امریکایي بانکونو بندیز د هغو سترو اروپایي شرکتونو کار ته هم خنډ پېښ کړی چې غواړي په ایران کې پانګونه وکړي. حسن روحانی فرانسوي پانګوالو هڅول چې په ایران کې پولیس سرمایه بندې کړي او له دې هیواد سره د سوداګرۍ لپاره په مالي سیستمونو کې پېښ شوی خنډ مات کړي. روحانی د فرانسې ستاینه وکړه او وی ویل چې د مثبتې فضا رامنځته کېدل غواړي.
فرانسه همواره در این مذاکرات نقش بسیار فعال
فرانسه پټمی مذاکرو کې و او مثبت رول یې ولوباوه. دا مذاکرې ډېرې مهمې وې ځکه د نړۍ خلکو ته یې ثابته کړه چې ډیپلوماسي ډېر قدرت لري. منطق او مذاکرې ټولې ستونزې هغه که هر څومره ګرانې وي حل کولای شي. روحانی تر دې څرګندونو وروسته د فرانسې له ولسمشر سره په ګډه خبرې غونډه کې ټینګار وکړ چې له نړیوالو قدرتونو سره پر خپله موافقه ټینګ ودرېږي او د امریکا متحد ایالات، اروپایي اتحادیه او نور نړیوال قدرتونه هم باید به موافقه ته تعهد څرګند کړي. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند په دې خبري غونډه کې وویل
زموږ
لومړی هدف په جدي ډول د اټمي موافقې د ټولو مواردو عملي کول دي. ټول لوري باید خپل تعهدات عملي کړي او موږ باید په دقت د موافقې د عملي کولو لپاره هڅې وڅارو او دا باید د ټولو لپاره یو شرط وي. فرانسوا اولاند ټینګار وکړ چې هیواد یې د بشري حقونو مسؤلیت ته متحد دی. د حسن روحاني او فرانسوا اولاند د لیدنې پر مهال په پاریس کې د بشري حقونو یوې مدافع ډلې فیمین په ایران کې د انسانانو پر حقونو د تیری پر ضد لاریون وکړ.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د ننګرهار ولایتي ادارې د عدم تشدد فلسفه سالار خان عبدالغفار خان باچا خان 28م تلین ولمانځه. تیر ورځ په جلال آباد کې غونډې ته د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او له خیبر پښتونخوا څخه هم چارواکي، پوهان، سیاستوالان او فعالان ورغلي ول. غونډې ته ویناوالو د باچا خان پر فلسفه او په وسلي وخت کې د دې پر ارزښت خبرې وکړې. تفصیل له جلال آباد باز محمد عابد په دې رپورټ کې.
دا ترانه په جلال آباد کې د شیشم باغ ناوریدل کیږي چرته چې د عدم تشدد د فلسفه سالار او خدایي خدمتگار تحریک بانی باچا خان خاورو ته سپارل شوی او د لر او بر پښتانه د 28م تلین په یاد راټول شوی ول. د پخره افغان باچا خان د 28م تلین یاد د غونډې تابع د ننګرهار ولایتي ادارې کړی و چې پر دولتي چارواکو سربیره پکې ګڼ شمېر لیکوالو، فرهنګیانو او له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو غړو برخه اخیستې وه. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی د خپلې پرانوستونکې وینا تر څنګ د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پیغام ولوست چې په یوه برخه کې یې راغلي ول.
باچا خان یو مهم کار دا وکړ چې په اشنغر کې د اتمانزیو آزاد خونځي بنسټ کې خو د انسل کال په خوا حقیقت تر رسیدلی وو چې په اوسنۍ زمانه کې کامیابی د علم او معرف له خپرولو پرته ممکنه نه ده. هغوی چې د ده د وفات په نیټه کې په باچا خان پوهنتون کې وینې وبهولی هغه کسان وو چې په خلکو یې بیداری او ترقی نه لورېدله. خو د خوشحالۍ ځای دی چې دنیا بدله شوې. نور نو که د چا خوښه وي او که نه، علم پرېږي او د جهل زولنې ماتېږي.
له خیبر پښتونخوا څخه د عوامي نېشنل ګوند په لسګونو تنه غړي چې پر مشرانو سربیره پکې ځوانان هم شامل ول د ارباب محمد طاهر خلیل په مشرۍ کې راغلي ول. نوموړي په خپلو خبرو کې وویل چې اوس مهال پښتنو ته تر بل هر څه د یووالي او اتفاق ضرورت دی.
یقینا چې د دې خاورې او د افغان قوم دشمنان هغه به زمونږ لارې نیسي، هغه به زمونږ وینه تویي، هغه به زمونږ مشران زمونږ نه جدا کوي. خدا خپل وطن با هغه دشمنانو ته چره هم پرې ندو چې هغه په خپلو عزایمو کې کامیاب شي. نن پښتون قوم ته څومره د اتفاق، څومره د اتحاد ضرورت دی. زما خیال دی په صدو صدو کې بنو.
د کابل پونتون استاد لال پاچا ازمون په خپلو خبرو کې وویل د باچا خان د افکارو د خورولو لپاره دی یو ګرځنده اکاډمي جوړ کړی شي.
د سولې په نامه باندې ډول ډول پروژې دلته ترسره کیږي. خو د باچا خان فلسفه چې هغه د سولې فلسفه ده، دنیا ته رنګ اخیستی دی. زه وایم د باچا خان په نامه دی ګرځنده اکاډمي جوړ شي. همدغه ملګري د خواجه ګره دی خواجه همدوی دي سره په دې اکاډمۍ کې منسجم شي او د باچا خان فکر د خلکو ته ورس.
د غونډې په پای کې په سلګونو تنه د باچا خان بابا مزار دفتر ته ورغلل او د ګلونو د ګیډیو پر ایښودو سربیره یې د هغه رخ ته دواوې وکړې. د یادولو ده چې باچا خان په 1890 میلادي کال کې د اوسني خیبر پختونخوا د چارسدې په اشنغر کې زیږېدلی و او په 1988 میلادي کال د جنوري په 16 نیټه پیښور کې ومړ او د هغه مرحوم له وصیت سره سم په جلال آباد کې خاورو ته سپارل شوی دی. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
اوریدونکو، د باچا خان د 28 تلین پاړه مو د باز محمد عابد رپورټ واورېد. او راځئ چې اوس هم د حشمت سهار او مینه ګل په غږ د غزل در خپور کړو. مشال راډیو ته غوږ زموږ غږ په منځنۍ څپه شپږ سوه یوویشت کلو هرتز اوري. د حشمت سهار او مینه ګل په غږ مو د خاطره پردي کلام اوریده. د هند او پاکستان خلکو ترمنځ د آغاز دوستی یا دوستۍ پیلولو په نوم یوه سازمان غړي وای خلک کولی شي چې پر حکومتونو فشار راوړي چې د دواړو هیوادونو اړیکې سم کړي. د کسانو تیره ورځ د 2018 زیږیز کال هند او پاکستان امن کال هندارې یا کیلنډر مخکتنې په غونډه کې وویل د دواړو هیوادونو حکومتونه باید دریځونه نرم کړي او مسئلې هوارې کړي. محمد عمران معلومات را کوي.
د دې تنظیم یوې غړې او هند ته بللې شوې پیغلې سیدرا مشال ریډیو ته وویل، که څه هم په سیاسي کچ د پاکستان او هند ترمنځ تعلق ښه نه دی، خو باید ولسونه د دواړو خواوو ترمنځ د مینې او ورورولۍ اړیکې جوړې کړي.
مونږ هم دلته راغلي وو او ډایلاګ کړی دی، نو هغه اټ واز ناټ اباؤټ پالیټکس، کې پالیټکس کې حکومت څه کوي او چې پرایم منسٹر څه کوي او د بیوروکریسي څه کوي. د امپورټنټ دا دی چې د چې شهري دی دواړو ملکانو کې هغه چې انټریکشن دی، هغه یو پرېشر کریئټ کولی شي د ګورنمنټ باندې چې تاسو خپل چې د بیوروکریټک پرابلم سولف کړي، کشمیر ایشو دی، افغانستان ایشو دی، وټ ایور ایشو دی، ولې چې د دې بغیر تاسو د ریجن ترقی نه کولی شي.
د غونډې ته راغلی یو شخصي سکول چلوونکي هادي خان مشال ریډیو ته وویل چې هند او پاکستان د مودو راسي یو بل دښمن بولي، خو د امن لپاره اوس ضروري ده چې د سیاسي مشرانو سره سره ولس سختدریزي پرېږدي.
د دې هم دقه دی یو افورت دی کنه چې کم سین خلک دي چې کم سمجھدار دي، هغه کوشش کوي چې یاره دا ټیک شي. نو دیس از د وی چې بس پیپل ټو پیپل کنه، لکه نن چې دا څومره خلک ناستو، آی ایم شور چې د دې بس سوچونه کړی چې یاره دا دې سوې پینل چې دا دیسه پریزنٹیشن نو کو نو دا سی ویل نو هغه بس اثر وی ضرور. ان فیکٹ ما ته مصرف سوچ او یاره کی کنه سخت رویه نه د پکار دغه نه دا نرم کول پکار.
آغاز دوستی تنظیم په کال 2012 کې د هندستان او پاکستان یو سو ځوانانو او پیغلو جوړ کړي، په کم کې چې د دواړو هیوادونو سره سره د افغانستان طالب علمان هم غړي دي، او د دې چلوونکو په وینا دا وخت دوی لږ زره غړي لري. د دې تنظیم د وی پانی تر مخه د مخکتنی د صورت د دین وړاندې په هند کې هم تر سره شوی چې پکې د پاکستان نه یو شمیر غړو غډون کړي. محمد عمران، مشال ریډیو، اسلام آباد.
له پاکستان خبریدونکو ډان روز پڼوای دا خبره ده چې د پاکستان حکومت په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره کوي، خو تر دې مخکې چې دا کار وکړي باید لولسه نیولې تر ګوندونو پر دې باس وشي. د پاکستان په جمهوری او انتخاباتي نظام کې باید ټول نیمګړتیاوې په ګوته کړل شي، په آئین یا اساسي قانون کې بدلونونه راوستل شي او بیا انتخاباتي اصلاحات عملي کړل شي. د لیکنې مهمې برخې هارون باچا اوروي.
د ډان ورځپاڼې لیکنه وایي د پاکستان جمهوریت پلوه وګړي به د هغه خبر هرکلی وکړي چې وایي د هغه هیواد د پارلمان یوې کمیټې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو لپاره وړاندیزونو ته حتمی شکل ورکړی دی. خو لیکنه وایي د دغه کار لپاره د پاکستان په اساسي قانون کې ځینو بدلونونو ته اړتیا ده چې د لیکنې تر مخه ممکنه نه ده چې په لنډ موده کې مخته شي. په لیکنه کې ویل شوي مخکې له هغې چې دغه وړاندیزونه د بحث لپاره کمی سملای ته وړاندې کړل شي، پر موجوده انتخاباتي نظام د انتقاد کوونکو نیوکو ته باید پوره پام شوی وي. داسې ویل کېږي چې د پارلمان د کمیټې په غونډو کې د هیواد پر انتخاباتي نظام د ټولو سیاسي ګوندونو او همداراز د مدني ټولنو پر اعتراضونو خبرې شوې دي. د پاکستان د الیکشن کمیشن د غړیتوب لپاره د یو کس د لیاقت معیار، د ادارې د سرپرست مشر او همداراز د انتخاباتي عملې ټاکلو طریقې، د انتخاباتي ساحو او لیستونو جوړولو کارونه، د ښځو د رایې د حق تحفظ او د انتخاباتو د نتایجو د اعلانولو طریقې کار هغه موارد دي چې د شنونکو په اند باید اصلاحات پکې راوړل شي. په لیکنه کې د پاکستان د مالی وزیر اسحاق ډار خبره راغستل شوې چې ویلي دي انتخابات چون لا هم دیرش میاشتې لري دي، ځکه نو په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو راوړلو په کار کې باید تادی ونه کړل شي. لیکنه وایي نوموړی وزیر باید په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو خبره جدي ونیسي. لیکنه کاږي د هیواد وګړو ته هم باید پوره موقع ورکړل شي چې په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو پر وړاندیزونو بحثونه او په دغه اړه خپلې رایې ورکړي. لیکنه زیاتوي د پاکستان حکومت باید دا خبره یقیني کړي چې په هیواد کې کېدونکي انتخابات به آزاد، شفاف او جمهوري وي.
په پیښور کې د رواداری په نوم د یو تحریک پیل شوی چې موخه یې په ټولنه کې ورورولي او امن دودول دي. دا تحریک تېره ورځ په پیښور کې پرانیستل شو چې وار له مخه یې په سند او پنجاب کې کار پیل کړی دی. په غونډه کې د لږکۍ او استازو، سیاسي ګوندونو غړو، زده کوونکو، فعالانو برخه واخیسته او کرکې او سخت دریځۍ ختمولو لپاره یې پر کار کولو ټینګار وکړ. تفصیل ځلان یوسفزی راکوي.
د رواداری تحریک یا د امن او د ورورولۍ د ودې لپاره د غورځنګ د خیبر پښتونخوا مشر قمر نسیم مشال ریډیو ته وویل چې دوی به ورورولۍ او امن ته د ودې ورکولو په غرض د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو او غړو ته په غورځنګ کې د ګډ کار کولو دعوت ورکوي. په تعلیمي ادارو کې د زده کوونکو تنظیمونو سره به په دې اړه خبرې کوي او عام اولس له به حجرو، جوماتونو او لارو کوڅو ته ورځي. د رواداری تحریک د پرانستې غونډه کې ګډونوال د نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا مشر مختار باچا وایي چې کرکې او سختدریزۍ ختمولو کې تر ټولو غټ رول سیاسي ګوندونه او په خاصه توګه مذهبي سیاسي ګوندونه لوبولی شي، خو له بده مرغه سیاسي ګوندونه د خپلو ګټو سیاست کوي.
باید چې سیاسي جماعتونه دې په شا ودرېږي. سیده په سیده باندې په ګوته کول هغه قوتونه نه دي په ګوته کړي شوي کوم چې په شا ولاړو، او د هغې غندنه او د هغې کاونټر نریټیو یعنی هغې چې سوئ د هغې جواب یې نه دی کړی شوی، او دا خبره صرف د فریاد دغه حدا پر پاتې شوی داو شو دا کی او هغه نه دی په ګوتا کړی دا چا کړی دی د په شا سوکتی او هغه وسنګ باندې کاو.
د پاکستان سکھ کمیونٹی چیئرمین راجیش سنگھ ٹونی وائی چې د اقلیتی مذهبونو پر ضد پاکستان کې د نفرت فضا موجوده ده خو د نورو قانونو په پرتله د پښتنو په ټولنه کې دوی ځان زیات خوندي ګڼي.
مونږ خو پښتون معاشره کې پاتې کیږو دلته خو مونږ همدا ګورو کنه چې زمونږ دې معاشره کې رواداری مونږ ته کمی نه ښکاري او خو بس فرض یې کی نو مونږ دا وایو چې یار دیوس شل کسانو دا وجه چې دا ټول پښتانه د سیدی نو مونږ دا غلط خبره وکړو نو خبره داسې چې دلته 95-99% دار وایي چې دلته ټول خلک مونږ سره مینا کوي محبت کوي زمونږ مونږ سره تشدد رویه نشته سره نفرت نشته.
د رواداری تحریک د پیښور سانګې مشر شفیق گیګیانی په دې نظر دی چې یوازې سخت دریزی د مینې او درورولۍ د کمیدو لامل نه دی بلکې د اقتصادي انقلاب له وجې د پښتنو ځنې داسې دودونه په ختمېدو دي چې به یې مینې او درورولۍ ته وده ورکوله.
چې زموږ کم خپل انډیجنس کم زموږ خپل ادارې دي لکه هغه چې د اشر په صورت کې یا د وټ په صورت کې یا به په خوا به چې کوم غوبل کېده یا مثال لکه چې کله به غنم خلکو ریول نو ټول کلی به راغونډ شو مثال لکه چې دیوال به پروت یو نه هغه دیوال به ټول کلی به راغونډ شو دیوال به جوړ کړو نو په کار دا چې مونږ زموږ چې کم خپل انډیجنس چې کمی ادارې دي هغه په کار چې مونږ هغه دوباره هغه ادرو هغه دوباره مونږ مستحکم کړو.
د غونډې په پای کې په یو متفقه قرارداد کې له حکومته په قومي اکشن پلان باندې د پوره عمل کولو د قبایلی سیمو او خیبر پختونخوا ترڅنګ په پنجاب کې هم د وسلوالو ډلو پر ضد د بې توپیره عملیاتو او له نصاب څخه د کرکې خوروونکي مضمونونو د لرې کولو او د نصاب لپاره د نوي قانون سازۍ غوښتنه وشوه. زلان یوسفزی، مشال رادیو، پېښور.
مشال ته غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو وس هم درته د اسحاق خان په غږ د غزل در خبرو.
خدا
از د چا چا بپزړیم مسافرم خوخت از د چا چا بپزړیم مسافرم جلوهلیو چخلیم مسافر مودکی کی پمزلیم مسافر